ایالتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړلیک ته په نه پاملرنې سره د افغان ښځو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمي خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګاندا یې نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولی په 15 خپور شو، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت یې د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمېدو د سلګونو عمل منفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یو چاله مشري سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون 18 له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشري له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې. عبدالسال کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مخکې ویلي وو چې اوسمهال افغانستان د سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 3.7 میلیون افغانان چې د دې هیواد له دریو دوه برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیون ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په غلاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک پرچنس کې په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له سبانې ډیر شنورو کارکوونکو او د کاناډا او اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. پرچنس کې وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته یې کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولند د حکومت محافظه‌کاره پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسه او ترانسجندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزي ورزشي خپرونه کې مو هرکلی کوم. یو بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځن وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوال شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. نو نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د وازنی ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه وي، شفافه سلیکشن وي، او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د دغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځنډ وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي پیلې. د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالۍ کوو. دواړو لوبډلو یوازنی ټیسټ لوبه د چهارشنبه په ورځ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچو ګټل او توپ اچو نه غوړه کړه. بنگالي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپ وهونکی نجم الحسین شانتو چې سلیزې ووهله. په افغان توپ اچوونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یو یو وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازی، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زید، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسدالله خان یو اربیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسدالله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزی د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دی چې ښاغلی اسدالله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملکزی پر مخ پیول چې ویل کیږي چې شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې اسدالله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دنده ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نور غړو په تړه وای لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به ښاغلی اسدالله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملکزی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. تارازبا، محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسدالله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمیر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټول او ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي 1-0 پر وړاندې کوربه قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر اتیا کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې و 50مه دقیقه و چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په خې پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي و چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته شپږ نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډېر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینۍ لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15مه ورځ د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په اومه نیټه د انګلستان په اووه لوبغالي کې پیل شوې وه د همدې میاشتې تر یولسمې نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د اجنکیا رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډلمشر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپل پاڼۍ نور ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کاري خپل لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له څلورمې ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د څلورمې ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 233 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندن په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان ساتي ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 ورځې او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل وړتیا وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
کلب لیول یا انټر کلب چې ورته موږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کی هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي بیا ګریډ 2 کوي فرسټ کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي هڅوي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کنړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړې او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینهوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 24 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوې ټاکل شوی مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نوي پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسد الله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټي مشر در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شی دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې مونږ د افغانستان لوبډله دایمي څومره کړو، دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج ده. او بیا په مخ کې د مور چیلنجز دی، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا، تر څو پورې مونږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د مونږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ شی نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه وي او شفاف سلیکشن وي او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولي، کوي ډفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنګلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دي هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا سریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرز ته چانسز هم ورکړو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې زموږ پرفارمنس هم ښه کیږي او زموږ هغه واضح پوزیشنونه، هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لاره اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ څومره ټولې لوبې وکړې، په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکړو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکړو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلانکا ته شکست ورکړو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته غفل ممبر په انګلینډ کې چې هغه
د منګ کنډیشن هم نو په انګلند کې منګ غوښتا مشکلات جوړ کړل. نو تبن چې په ایشیا کې ده نو خامخا د مور لوبغاړي دی په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی شو پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. کتا چې په پرتله کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ په دې کې کتا چې وګوري نشي مور فاست بولینګ ډیر خوشاوي ده اسپیشلی دی عمر زیس راتک سره دی فضل حق فاروقی راتک سره نور دغه سی آل راونډران مور لرو سی هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوي سی او مور ډیر امیدونه تیر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د مونږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د مور سره ډیر مضبوط پوینټ سی مور هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د مونږ بولینګ ډیر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغې نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو. عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې وه چانس ورنکل شو. دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو د رول معلومولو په رول کې به یو پلیر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظ زه یو که څه بدلون ته ملیت شته
تبن ګوره دا خو پالیسی ده نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم نو دا د پالیسی برخه ده. تبن به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې شی وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو. نو بیا هم زه ډیر چې زور سی به ورکوم هغه نېشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لائن یالتا یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کې ترسو د خپل فیصله مضبوط کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسی.
یو غټ چیلنج چې مونږ ته ښکاری هغه په شلوریزو او ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ وکټ کیپر تو وون کې نشټواله ده. ته هم په امدی اند چې د سلوبغاړه نشته چې د ګربز پر ځای
بالکل بدل خو سل فیصد دی هر لوبغاړی باید وی نه تنها د ګربز بدل وی ځکه چې سپورټس دا لوبې دی هر شی په خدای شي امپټ کېدای شي هر شی کېدای شي نو بدل الحمدلله شته دی. دغه چې موږ سره اکرام علی خیل دا موږ سره ایکسپیرینس افسر زازای دا تاسو د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی دا د نړۍ په ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ آؤٹ آف فارم کیږي ډیر پلیران دغه آؤٹ آف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارونکي وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده نو له دې لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره موږ ډېر کم وقفول ممبرس یو دی مکه موږ اسوسییټ وو نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومېسټک سټرکچر هم لیک چینج کو او ډومېسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوائرمنٹ دی. یعنی دی افغانستان دی ڈومیسٹک پلیئر او دی نیشنل پلیئر په منځ کې چې کوم گیپ دا هغه ختم کی نو یا هغه نږدې ور ورسی نو ان شاء الله تاسو به په نوې کال کې دی افغانستان د نوې ډومیسټک سټراکچر ووینې.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی. لدی خبرې مو مخه څو او یا فکر کوي چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم مې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلی اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي بل ټیم پورته راشي دغه ټیم ډیر ښه شي. نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه ونه کړي نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي کوم وخت چې هلته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نشي هنډل کولای. چې ځکه تاسو به کتلی چې موږ ډومېسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راشي نو هغه دومره اسانه سکور نشي کولای یا اسانه بولینګ نشي کولای. نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکو کال کې خپل نوې ډومېسټک سټراکچر اعلان کړي.
اخري پښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
تبن انډر 19 ده تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ون ډے دی او دوه ټی 20 دی. هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي. هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي او ورپسې بیا د موږ اے ټیم ده چې هغه به شریلنکا ته ځي انشاءالله. نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی هلتر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسې مخکې وویلې. نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومېسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سینټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي. موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکړم انټرنیشنل ریکوایرمنټ لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ای بای. نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده. نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکو وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومېسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنت بولینګ شي په 140 کې یا 140 نه پورته وکړي چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه د لوبل میدان اونی ز خبرونه بشپړه شو. لا اوریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان. راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان. پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان. راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان. راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان. سمور سرا چغی کم قربان افغانستان. سمور سرا چغی کم قربان افغانستان. پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان. راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان. راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان. درغن بشی ودان افغانستان راشن بشی درغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران